څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبانو پخوارت کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له زندانونو د خوشی شوی او طالبانو په سلو کې نیوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د فاریاب خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وښتې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وای له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وښتې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوېلی چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرقتې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرقتې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات ساړه کړي دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلی دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زرو زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامله ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت خپله دا پریکړه احتمالا د کورنۍ او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي او اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي:
تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې د بدخشان د شورا بک بند چارې په بشپړېدو دي، وسایل وررسېدلي دي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمنه شي. په کونړ کې مو د یوې بېوزلې د ژوند له حاله خبره وو:
سالو کاله کېږي چې خاوند مې وفات شوی دی، تور جوړی و، بېدر بې دوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي.
دا به هم واورئ چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی.
زه له سعودي له نسم کلایمم نه یم، زما اقامه پر 8 تاریخ اکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 طالب بندیانو نوملړی چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بنده آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سترول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. له دې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ:
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو راوګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشی شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکلا کردم، اول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپلو شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس هغوی د خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې واته، ځینو ته د ستړي مشي لپاره مېلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د ښه نیت ښودو په نوم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیماني وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشي شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خپرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او با برشنه دی بند در وسایل در رسیدو خبر ورکوی، او شاغل ناصری زیاد تکره چه در شورابک در بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسید دلیدی چه په یو دو روزو که به هغه هم بدخشان ته انتقال شی. تاکل شویده چه در پروژه دوری په میاشت که پرانستل شی. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میګاواټ برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درې مناحیه کې جوړ شوی دی $50 میلیون لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 12000 کورنیو ته دوی ډیزلي برېښنا ورکوي، او هغه هم ګرانه ده، او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې کار روان دی، چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي، او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډوله دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي، چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا، او د اوبو کمال خان بند، یا د برېښنا د اوبو بند دی. او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو، یا پلتونی بند دی، یا تورای بند دی، یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په 12 بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي، چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی، او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګیری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري هغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه به روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر نه دا زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري اوس مشپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولې دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادو پر اتباعو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی دی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راغلي دي چې دې بندیزونو اغېزمن کړي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چوټانو لپاره کورته تللي ول او هم هلته ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامه سیدا پر 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. کامه د پر 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامه که پر 8 تاریخ ایکسپایر
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لکه پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا سې لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازه نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د دا ځای وزي. نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دي او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدای غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي. نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول، نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللي ول په هغو کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمې شوې وې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلونو راځي په سعودي عرب کې کار کوي، خو چې کله 3 کال وروسته په رخصتیو کور ته ستون شو نو همدا مهال سفري بندیزونه ولګېدل.
دا یو کالو شو نو بس انتظار انتظار تپنے سر ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی. تو یو کالو شو نو تنخواہ نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کنون ملون پرے ہو کہ سن مسن ویلا کمر اڑو تھا کم سے عام و لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 لاکھ نقصان شو زما خدا دا جو شو کنا جزا حالت پل دے باندھے پل ڈپٹی تلے نو زما با تنخواہ چالو اور میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ماں گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3 لاکھ روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفري بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه سوي، خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تلی چې یو اربع سفري بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی راغلای و د کورونا نه مخکې راغلای او کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې مې پلیټ و کورونا نه ولګې دا 7 دن 8 دن وا دا وس پیلا نو دا مخشه بل پیلا چې دا 13 پیلا نو په دغه ټیم سره لګولې و کورونا 7 دن 8 دن وا پښه مو خروج ختم شو. اوس بیا خروج در لګلای دی دا 8 تاریخ باندې مې فلایټ وو اوس بیا کورونا ولګې دا اوس مې دنه په 9 تاریخ باندې لکه ټیکټ دی ما نه جانه ټیکټ و دا ټیکټ مې دنه اسپایر کیږي دا یو نو خرڅه په مخ پلا راغله او بل ولکه دنه کال مې پورا شو سره برابرۍ نه راځي.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفري بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاري ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم تر اوسه پورې د ټیکټان ډیر ګران و مال د ټیکټان مکه لږ ارزان چې زه به ټیکټ وکم. ټیکټان ډیر ګران و شپږ 98,000 روپۍ وچ ما ټیکټ هلته وکیې که دلته اوس هغه 500 پروازونه 500 جهازونه 500 زه غریب سړی یم چیرې زما په دې ویزه باندې ډېره خرچه راغلی، که چیرې زه لاړم نه زما دا ویزه د لاسه ځي په ما باندې، دا مصرف چې دا مصرف تاوان په ما راځي، ټکټ خو به هسې تللی په لسو ورځو کې، زه لاړم لاړم که نه زما ویزه ختمه وي، پنځه لکه روپۍ ما هلته باندې لګولي دي، نو دا دې مصرف خو څه کوي چې زه څو وار اسلام آباد ته لاړم، دې ځای ته لاړ شه کورونا ټیسټ وکړه، په ما باندې بېخي زیات خرچه راغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر درېمه نیټه پر پاکستان او نورو هیوادونو سفري بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولی.
سفری پابندۍ نه مخکې مې کړی و، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي، اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي، او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي، چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولی، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې، چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,95,000 کسان ځپلي او 6,386 ورځخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
اسجر رډو په منځني سپدو لښپښ نوي په ټول افغانستان کې، او په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه یواد د چارواکو لوري د ګنشمیر کورد فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې د بشري حقوقو د سار ډلې، د ایران د بشري حقوقو کمپاین، د نړیوالې بشنې یا امنیستي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي، په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدې له 12 د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک کې ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګیږي، او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقونو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو، جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه، او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي، او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 1095 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلورمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اور بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زیاد کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیراخان خبرې کوم. زه نو ځکه چې په ولسوالی کې د مایبون سره کوم ورسته کیږي او غیر عادلانه لا په واسو رابطو باندې کیږي. زه دا چې زمونږ د افغانستان لوړ پوچر وخت اور شوې ډیره مهرباني به وي. سلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نه زنګ درته ولیدی. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پر شاخ نور اګن سب شوی پیغام نه خبرو. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبي روان دي، ځکه روان دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځني ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چو وګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسیدو یې 233 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسی او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبي کې شي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بل ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ ده. دا لوبه د دې پلوه اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته له ډیرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 222 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې جنوبي افریقا 24 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ ده. ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 40 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلي دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسېد. له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقوقو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتنه دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
سجرړو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اته دیرش کلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کاله وړاندې د زیړي په ناروغۍ مړ شوی د نورګل ولسوالي د بر نورګل په کلی کې په یوه سوالي کوټه کې له خپلو 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور.
بس تیر وکړای او کولای نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې لپکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت ادبي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکیلې ځمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کاله کېږي چې خاون مې وفات شوی دی. تور جوړی و بې در بې دوا مړ شو. دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پرتوګې نشته دی. څوک له ګټه وکي وټه وله وکي. بس تیره وکړه یې وکړه نه سبا وکړو. دغه گزاره بچ خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچاره نه نه خورو.
کونډه هما وایي د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېری وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کېږي.
موږ سره هېچا هم نه دی، کله کله کومک کړی دی. هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي، زکات نه کا، څوک راکي او بس. نور موږ سره چا مرسته نه ده کړی. موږ څوک یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤل مسولین وای دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په سیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغۍ وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په همدې هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکي په پیغام پیلو شي. له کونړ ولایت څخه مشتراستولی دی او د سړکونو د ستونزې څخه ساتنه کوي او دغه راز نور اوریدونکي هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه زموږ سره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
عزتمند ورونو، زه د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو پړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، موضوع خان محمد اسلامی علم ولایت خدار پیغام کاش پریزم منادالی ولسوالی کی عمومی لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی. نو یو کچا لارې پریښې د نری لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي ښار ته. نو هغه هم کله بند دی کله یې، نو هیله ده چې یوه لار خلاص کړي ولس ته. کچیر یو لار مشخص هو ته کې نه بندي، نو خلک ولستون سره مخ نه شي. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چا ورو کړو دا وشته نشي. دا غل کې او کښنی مترام خو نو څه کوي دا وخت مترام نشته کړی. لا په کنه کې دوری دوری دي طالبانو سره خبره کوي کې ایله کې رقم شا کوي کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر بالآخر دسول اف افغانستان کے وجہ ناراضی داری صحیح مرگ اور مرغوں ملکان ملکی او نور خود بخود نثر مکی بھائی کی خود بخود سکسینی سولہ ہوئی.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د نیر اخر ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د کینه ګلدین ته اترم. سلامات مې زړه کوم تک سلامونه ته. آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم بعد د سلام مزمن درخواست. پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې دا کم نرخونه چې دي کنه د دې د لوړوالي کچه دي کنه دا په ټوله دنیا کې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کال داري کې د تقریبا د 50 افغانیو سره سمون خو یا د 50 افغانیو سره
لازم انترنت ورته پا ورځ به خبرې کوا ثم استفاده دې کې خېس فلې شي اغه نه خېس فلې شي ساجې شوکان خړې دي خلک کوم خېس پس لکه دمت منګولې مونږی او بالکل کار نه کوي سم نه سم خبرې یې نه بزته تول شي ته انټرنیټ کې کوم وای فای دي سره بخو انټرنیټ پکې خو یې ربه به انډل تم ځان چې دې به نور خون تم ځان دي یو دې انټرنیټ په 300 افغانۍ ادرس او 300 افغانۍ باندې اندرنګ 2 جی بی په 300 افغانۍ باندې اندرنګ 300 جی بی په 300 افغانۍ باندې دا خو د پاکستاني سره دغه افغانۍ پاکستاني سلدار سره تقریبا 2300 برابر دي
نورستان ولایت وامر وسالی لا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سوا پتماس کی اما زغورم چی نورستان کی دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشورتونو سره لا خپل ګډوان دي هغه په اړه نظر شریک لمه لکه څنګه چې په ټول دیواد کی او په ټول نړۍ کی د کورونا دمو تطه په شدت روانه ده بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری شدي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا په بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغه درملنه نه کیږي نو دا یو جدي ستونزه ده مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل ده خصوصا د اهل روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي نو زمونږ د هیله ده چې باید دغه مشکل چارواکي واوري او عاجل
اقدامات وکړي. ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زه آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم د بادغیس ولایت ماجر ما په هرات کې پراته یو څوار نظر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوی کوچینان مو د ولوج مړسوا سنرری او سپنسری مو د ولوج مړسوا مرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی د بین اسلام ګرځ و وتله کارټون مو نمان مصاب دی د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیر شاهد دی 60 کې ګوتی ولګی او کومکونه دوی پروا خ دی خوري د شهر خلک د ساختمانونه لري او ساختمانونه لري سروي کیږي کومه کور سره کیږي په نسپکاره رئیس سروي کوي او دغه ماجر درې بداره د دبلج کوچنیان تلپات وکي څنګه سره او سرورو تلپات وکي د دوه پښتنه نه کیږي یا دې رئیس جمهور صاحب مشتلاره کی چې موږ خارج ته واوړو یا دې موږ غام وخره پای تر رئیس جمهور تر غوړه پرې ما ته غام وره چې سلام
السلام علیکم سلام احترامات وړاندې کوم دا آزادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتی کارمندانو ته سړي هله چې تاسو درو جوړ او خوشاله یاست زه لالا ګل حفیار تر اخیر کوچه ما لغمان ولایت خنیاړي کې نیولې ده دا آزادۍ پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زسر مل مکړای و چې زیات کوچیانو ورونه او تخپل ستونزې مشکلات ویل دي خې یو ونه منله نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد د کوچانو استاد یا غسلین دي مني هم نه زه عیني شاهدین په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه باځه خلک دي مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچانو ته هیڅ نه را رسیږي نو په دې هیله چې زما دا پیغام نشر کړي د کوچانو استاد هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم.